السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې ولسمه روژه مو هم په خیر تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان وای پر خوست او کونړ د پاکستان په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا شمېرې د طالبانو ځایي او مرکزی چارواکو نن ازادۍ رادیو ته تایید کړي او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. بلورته د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د هغه افسر د وژلو قضیه څیړي چې تازه کورنۍ ادعا کړي چې د طالبانو له خوا نه وژل شوی دی. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی و چې پرون یې جسد دوی ته په لاس ورغی. په خوست کې د موساخېلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 234 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر ضد اقدام وکړي، وسلوال ځواکونه به اسرائیل هدف وګرځوي. رئیسی اسرائیل ته خبرداري ورکړې او ورته ویلي که ستاسو لخوا د ایران ولس په وړاندې یو وړوکی خوځښت هم وشي، د صهیونیستي رژیم مرکز به زموږ د ځواکونو هدف وګرځي. رئیسی دا څرګندونې نن د اپریل په 13مه د خپلو وسلوالو ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال وکړه. او د اوکراین په لویف ښار کې پر پوځي تاسیساتو د روسیې نننیو بریدونو لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. لویف د اوکراین په لویدیځ کې پروت ښار دی چې د تیرو دو میاشتو جګړو پر مهال د نورو ښارونو پرتله ډیر نه و زیانمن شوی. د دغې سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي د څلورو توغندیو له کبله شپږ تنه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. د ده په خبره درې راکټونه پر پوځي اډو او یو بل په یو پلورنځي لګېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کرام مرجوب لا په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. لبریدونو وروسته د عامو خلکو غوسه. له خوست او ننګرهار وروسته نن کندهار کې د پاکستان ضد مظاهره وشوه. طالبان وایي د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څیړي.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
د افغانستان پاسپورت ریاست نوې پریکړه کړې. له دې وروسته لس کلن پاسپورت جبري نه دی بلکې جبري نه اختیاري نه بلکې جبري ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې د شمیران نن د طالبانو مرکزی او سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني ارغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې وفات شي. یو سره یو څنګه ځفان شو زده او دوی ستنه ټپیانو.
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله قوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وژل شوی او شمیر 30 تنه خودلای. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ 40 غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوی او شمیر وت څلویښت دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولګوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وه تنه پوځیان یې ووژل له افغانستانه ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوې سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورنډ کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند باختر اژانس خبره کړي، خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکول اندې چې د پاکستان لخوا پر افغان خاور د يرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاور د پاکستان تجاوز بللې.
و موریدل چې طالبانو پر خوست او کونړ د پاکستان د ولمی ورځې بریدونو مرګ ژوبله په ډاګه کړاوي ویل چې په دې پیښو کې ټول ټال شپېته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په وړاندې د عامو خلکو غوسه هم په زیاتېدو ده. له خوست او ننګرهار نه وروسته نن په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دی چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکي. اسلامي امارت څخه غواړو د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت بخښ شوی.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لورې، اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس جرأت پیدا کی چې راغی زمش په خاور باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د جزمر ولسمه به دجه هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غشمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښ مرګ جوړ بلوا وښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلک
په قندهار کې مو د نننی لاریون په اړه واوریدل. دا چې وروستای وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا که طالبان غبرګون ښیي د بدیل ځواب یا د عکس العمل وړتیا لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په لندن کې له میشت افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته منشور خلاف د منشور دی ملګری ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم په خاور باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قومندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه دغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي، وزارت خارجه له غجې نه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بیا د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کیږي د وزارت دفاع وزارت خارجي استخباراتو سرحدي پولیسو چې یې حقیقتیاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب او له هغه نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله، امارت صاحب، د همدې مسلې ته
راځي، بیا جنگ ته راځي.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازي هلته وي کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخه شوی، نه له غړیتوب چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود ته لوی ستر ملت موجود دی افغانستان. نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه افسر د وجل کېدو قضیه چیلي چې کورنۍ وایي له کورنۍ چارو وزارت سره له دندې یو ځای کېدو نه وروسته لا درک شو او پرون جسد دوی ته وسپارل شو. تفصیل په دې راپور کې اور.
شهیدش ساختن و برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي مجاهد د ډګروال قاسم قائم ورور دی، چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی بود. د مجاهد په خبره ډګروال قاسم قائم د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وقتی که امارات اسلامی روی
کله چې اسلامی امارات حکومت فایل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا اومیشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو، څو خاکرنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دی لزانه سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شوې کړی چې پرون 2 بجې له خپل شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 323 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تان تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د غیدا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دی جواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور په هغه پیغام کې چې دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی،
د کورنیو چارو وزارت تړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده، راغلی پایلې به لرسنه سره شریک شي.
مجاهد د ورور غام اخیستای وو او په ژړغونی غږ وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې لدی وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دغه ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي لدی وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست نن دوشنبه د وینوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح واضح ده چې مثلا موږ کسانو لپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغوی لپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو بل 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی لپاره موږ اندا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر کې چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کم زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې دی پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظر همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کیدای شو غوی له طرف نه 15 څومره پیسې چې کیږي هغه یو طرف پیدا کړی وي او پاسپورت یې اخیستی وي. نظر دې وضعیت زما په نظر هغه 15 کلن
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 11,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 11,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9,400
2,000 اویا
15,000 نوي
او 11,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان او کونړ کې د شخصي ستونزو له امله درې تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې عامل هم نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وانت ویګل ولسوالۍ کې ځواکونو هغه شل کلن ځوان نیولی چې د تبر په وسیله خپل پلار وژلی وو او د خپلو دوه ملګرو په ملتیا یې غوښتل دوه مشران ورونه هم ووژني.
تېره ورځ وانت ویګل ولسوالۍ نشګرام کلي کې هغه ځوان یې نیولی چې خپل پلار یې په قتل رسولی وو. د ځوان سره دوه نور کسان چې خپل مشران ورونو د وژلو پلان ترتیب کړي و هم نیول شوي. دا سیډونو نو وروسته مزید تحقیقاتو لپاره درې واړه کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي تیر ورځ د اسمار اړوند د ډب روړو سیمه کې ناپیژاندو کسانو پر یو ملکی موټر ډزې کړي او پکې دوه تنه وژلي او درې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو ځواکونه یې د پیدا کولو او نیولو په لټه کې دي.
اوریدونکو اوس همدا چې د ترکیې دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه دفاع وزیر ویلی دی چې په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه په نخه کړي او په پایله کې دوی ته مرګ ژوبله اړولې خو د مرګ ژوبله کراش میرې نه دی په ډاګه کړی. لدې سره د دغه ماخامنې خبری مجلې خبری تو کې هم پایته ورسېدل. د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخې ته ښه راغلست. لمړی د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او له دې کبله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوی وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د دریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولي او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولي، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خزوغه رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو منتونو لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندي شوي دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ایز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی ولس کلونو را پدې خوای رسنی فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو هغه دلایل یاد کړل چې لامل د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاول نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هله دا و چې وبرز بز موږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روح د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عمله یو ډیر شمیر رسنیو خپل چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز د سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبان له خوا څخه بند شوی و. زه لزان سره بيولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینی خبريالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله زما تضمین وکړ او زه د طالبان له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بند کړ ترڅنګ دا چې زه پورته کړم، بندي کړم. دغه حالات ته په کتو د سړی زړه ودرېږي چې اخر موږ فعالیت چاله پاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به سوي بیا هم زه په دې اڅ کې چې خپل راډیو بیرته پرانیزم بیرته نشرات پیل کړم نتوانی جمع یا تر اوس پر تپنیدل نه یم
په افغانستان د طالبانو لوبیا ځلی واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي
سروې کوم کړم در اولین لحظه
کوم سروې چې مشکړې د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلېدو سره مشخپلې څلويشت سلنه د سنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړې شوې دقیقه څارنه نه پکې کېدله په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغه حالات رامنځته کیږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي متاسفانه دغه سی ونه سول په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره لنړیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي دا اندېښمنون کې ده له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
د طالبانو مبدي اړو پختل خوایندویان خبرو ته حاضر نشول مګر لدی وړاندې طالب چارواک ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1500 اتیا رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 اویا خبریالانو څخه چې 8002 اتیا تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بدند شوي چې 3123 نارینه او پاتی خزیدی
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज
زه شته ولایم د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوب دي چې په کونالو په پښتیا کې د شهیدان کړی دي په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ د افغانانو سره الله پاک دې دغه شو شرمې الله دې دغه سې ظلم سره وګړو د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښتې پایښت په کله کې جواب ورکړي او مغه سمته کې جواب ورکړي پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ د شام نه کړی دي موږ زیره وي
مخان ده هلمند ولایت لاوی ولسوالی خاص پر پټماس کې سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړی دی په دې برابر کې طالبان یې څوک یې نه لري نه دی هم څه پر کچې نه دي چې طالبان له څورې د افغانستان ولې خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نور چارواکو سم غوښتل دا غره چې څپیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولست سم
کلسان نکنار ولایت میاوی دا نو په خو سیر واز نو زایری وسلی دا کانی کوم خبره کړی چې د اسمان خوځ څنګه نه راوي درې ستاسو مزایری کوي نو پاکستان چې کوم باندې بمبار کوي موږ مزایری وې نه خو خپل ورور او خو په چې نه تواس څنګه راوي دلې دا پنجابیان په موږ باندې بمونه خوځوي دا وایي چې څنګه د اسمان راوي دلې دا څنګه د پښتو په هر هغه وخت اول ویږي یا به سناری وي دا افغانان تخلاص کړي شل کال د امریکا سره وجندول پاکستان یا په موږ باندې بمبارونه کوي چې وايي چې څنګه راول ویدل د اسمان څخه چې تاسو مې خیره کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.